باشین، فعلا خدا نگهدارتون.
سلامونه، وقت مو بخیر. د افغانستان په وخت 9:00 تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه تلر شو، خبرونه د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په تخرا میدان وردګ ولایتونو کې برای عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبان د ځایي چارواکو بندیزونه غندلې دي. د سازمان پرون په خبر پاڼه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوی بلل دی. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبرلانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلې زده کړې د هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وایرای دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت د څرګندونې نسې شمه پر خپلې ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کړي او د افغانستان لپاره یې د خپلې استادې هغه انځور خپور کړی دی چې کابل کې د نجونو یوه لومړني ښوونځي ته ورغلې ده. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغزستان رسنیو نن سی شنبه لیکلي چې دا مرسته چې طبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جاباروف په لارخونه پامیر ته لیږل شوې ده. خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاخونو او د نسای ولادي له څنګه سره طبي وسایل مرسته شوې ده او 155 کسان چې ښځې او ماشومان پکې دي روغتیایي مرستې ترلاسه کړې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ایرو ایشیا سیمې لوړپوړي چارواکي د شانګهای په سرمشریزه کې داسې مهال راټول شوي چې د غوات له زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زرګونه امنیتي ځواکونو نن سه شنبه اسلام آباد ته ورغلي لوی لارې او سړکونه د همدې سرمشریزې د امنیت په موخه بندې کړي دي. ورسل دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران لملاتړه برخمنې حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي. اسرائیلي پوځیانو نن لبنان کې د دغې ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړي دي. حزب الله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده، د متحده ایالتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه تورلست کې شامله کړې ده. ورسته خبرم دا چې د حزب الله مرسل مشر نایب قاسم اسرائیل ته ویلي چې د روانې جګړې د حل یوازینې لاره اور باندې. قاسم د اسرائیل لخوا د خپل مشر حسن نصر الله تر وژل کېدو وروسته نن د دریم ځل لپاره وینا کړې او ویلي چې اسرائیل ته له کمزوري موقفه دوربان وړاندیز نه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د شانګهای همکارۍ سازمان درویشتمه سرمشریزه ترسره کیږي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ناسناستی له امله اویا تنه ماشومان مړه شوي دي.
زما یو خورای وو ډیر مریض و، معده خراب وو، اسهال سوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانې ته مې دوا مواد اخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي راډیو سره ووسئ.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د شانګهای همکاري سازمان درویشتمه سرمشریزه ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه ده ورکړل شوې. پلازمین اسلام آباد په دې ناسته کې د ګډون په موخه د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو واسازو د ورتګ لړۍ پیل شوې او په دې خار کې پراخ امنیتي تدابیر نیول شوې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان په روسیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان اس سی او درویشتمه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په قربتو په دې غونډه کې د روسي، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. دغه راز د منګولیا لومړی وزیر د چارون کې غړي او د ترکمنستان د لومړی وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې سرمشري ځکه ګډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د وروستي او سیاسي ترنګلتیا او عمله په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتی تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشري لپاره له پرون راهیسې په اسلام آباد کې بیلابیل لارې او کاروباري ځایونه تړلې دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشري لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده. افغانستان که څوم د دې سازمان څارون کې غړې دی خو په دې هیواد د طالبانو تربیا زلې واکمنۍ وروسته په دې سرمشري کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په 2022 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د شانګهای همکاري په سازمان کې د افغانستان د څارون کې حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ او رسنیو د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت له قوله ویلي وو هیله شته چې په راتلونکي کې په دغه ډول ناستو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 18مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې تمه ښودلې وه چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې وه چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه هم معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درویشتمه سرمشري کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 22مه سرمشري کې چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و، د ناسي ګډونوالو په افغانستان کې د خپلواک بې پرې ولسواک له هر ډول ترهګرۍ او نشه یي توکو پاک سولې افغانستان غوښتنه کړې وه. د سرمشري په اعلامیه کې ویل شوی و چې دوی په افغانستان کې د داسې ټول ګډون حکومت غوښتنه کوي چې د ټولو مذهبي قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي اقتصادي دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی تر څنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارون کې غړي دي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د طالبانو لوري پر رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو د خبرولو بندیز د افغانستان د ډیرو رسنیو د مسؤلینو خبرالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې ورو.
د افغانستان پر رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو د خبرېدو د مخنیوي په تړاو د طالبانو حکومت هڅو د ډیرو رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یو شمېر تصویري رسنیو مسؤلینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه او غږ یې په راپور کې خپور شي، د سیشن مې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو سره دا د تصویري رسنیو د دروازو د تړل کېدو په اړه یو خبرداری وباله. یو شمېر خبریالان هم دغه اقدام پر خبریالانو او د رسنیو پر ازادیو یو بل برید بولي او وایي دا بندیز به د سلګونه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وزګارۍ لامل شي. د افغانستان په شمال کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال چې ویډیویي رپورټونه جوړوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها بیشتر شده روان است و ما کار ما با چالش های زیاد روبرو میشه و
محدودیتونه په ډیرو دیودی او زموږ کار لري روستون زو سره مخ ده. ډیر د رسنیو کارکونکو د دغه محدودیتونو لامل له خپل دندوزګاری زموږ وختنه د دچی د اسلامي امارات چارواکي د قوانين کم کړي څو خلک وکول شي پر رسنیو کې کار وکړي او د خپل ژوند د پرمخړل لپاره و مړی ډوډۍ پیدا کړي او همدارنګه خلک له پیښو خبر شي چې څه روان دي
امرار معاش بکنن و همچنان مردم از اتفاقات که رخ می‌دهد آگاه باشند.
په افغانستان کې یو شمیر خزینه خبریالانې چې له ډېرو نورو بندیزونو سره هم مخ دي او د ټلویزیون پر پرده له بشپړ حجاب او ماسک سره راڅرګندېږي وایي چې د طالبانو حکومت دغه اقدام خواشینی کړی دی. یو له دغو خبریالانو فریبا ازادي راډیو ته وویل:
مو به این نظر بودیم که مو فکر کاوه چې په افغانستان کې مرغان او نور حیوانات د افغان خزو په پرتله زیاتې ازادۍ لري، خو نن ورځ وینو چې طالبان آن په حیواناتو هم رحم نه کوي او د دوی د انزورونو خپرولو لپاره قانون او محدودیتونه وضع کوي. کوم طالبان چې په خزو رحم نه کوي موږ ترې هیڅ تمه نه لرو. به زنان افغانستان رحم نمی کنند.
په همدې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر ویلی چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو د خپرولو د بندیز قانون عملي کړي. نوموړي تازه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې په ځینو ولایتونو کې د داشان انزورونو د خپرولو د مخنیوي هڅې پیل شوې دي. طالبانو مخکې تر دې په میدان وردګ، تخار او کندهار ولایتونو کې له ژوندیو موجوداتو د انزور اخیستلو او عکاسۍ باندې بندیز لګولی و.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د بریټانیا حکومت اعلان کړی چې د یو شمېر هغه وړ افغان ځانګړي ځواکونو ته چې مخکې د پناه غوښتنې رد شوي په دې هېواد کې د اوسېدو اجازه ورکوي. نورحال د فیروزي عزیزي راپور کې اورو.
د بریتانیا حکومت په افغانستان کې خپل همکار او افغان ځانګړو ځواکونو ته په دغه هیواد کې د استوګنې اجازه ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لوک پولارد د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل د دوی موندنې ښیي چې ځینو دغه ځواکونو چې مخکې دوی سره اوګه پوګه جنګېدلي غوښتنلیکونه یې په ناسم ډول رد شوي. نوموړي وویل
I'm confident that we'll be able to relocate those to eligible to safety and to start a new life here in the UK.
زه دا د ایمار کسان و را لیک دو چې د خوندیتوب مستحق دی او دلته برتانیا کې به نوې ژوند پایل کړي. موږ د غمزل پایل کړي او د خپل تاریخ د سفر کې بتړو. موږ پویږو چې خکار مو کړي ځکه دا کسان دي چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره وګپو غولاړو. زه در کوم چې دا تاسو په جرګه کې د دې موضوع او پټوله کې د افغانانو د بیا مشتیدو پیوړی عملاتړ موجود
ده. د خاغلی پولارد په خبره تر اوسه 25% راتوی غوښتنلیکونه له ارزول کې دوه وروسته منل شوی دي. خاغلی پولارد وویل چې دوی د بیا کتنې په پروسه کې نوې شواهد موندلي چې خی یو شمېر افغان سرتیرو ته د انګلستان د حکومت لخوا مستقیم معاش امتیازات ورکول کېدل. په خبره یې دا په دې معنا ده چې دوی په دغه هیواد کې د اوسېدو وړ دي او دغه افغان ځواکونو همدغه اسناد د بیا میشتیدنې په لومړی غوښتنلیکونو کې لپامه غورځول شوی دي. نوموړي په دې برخه کې د خپل حکومت د بخوانیو چارواکو پر کړنه نیوکه هم وکړه. د بریتانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی ډیری قضیه په بیړنۍ توګه وڅیړلې ځکه په خبره یې ډیری افغان سرتیري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګواښونو سره مخ دي. هغه څه چې افغان ځانګړي ځواکونه یې هم ادا کوي. په ایران کې میشت افغان کډوال او د تیر جمهوري نظام پر مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان محمد عارف فاریابی ازادي راډیو ته وویل
د دښمنانو لاس آن تر ایران را رسیږي. مونږ واخی او دلته میشت مونږ همکارانو او پوځیانو باندې حملی کړي. بل دلته مو د ایران حکومت نه پریږدي او له هیواده مو باسي. له کډوال منونکو هیوادونو مو غوښتنه ده چې مونږ د هم امن ځای ته وباسي. حداقل دوی باید افغان پوځیانو ته پام واړوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو وخت نا وخت په هیواد دننه د پخوانیو پوځیانو د وزنو بندي او شکنجه کولو او آن د تری تم کېدو راپورونه خبرېږي. په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال چې مخکې د سیاریو په نوم د ځواکونو سرتیری و د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما به طالبات او حدود بسیار
زه تیر یو ښکاله په کونړ ولایت او بیا د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې په دوامدار توګه په جګړه کې وم. زه دلته ډېر اندېښمن یم که بېرته افغانستان ته استول کېږو زموږ د کورنیو ژوند هم له ګواښ سره مخ کېږي.
د بریتانیا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت پر مهال 2000 افغان ځانګړو ځواکونو له بریتانوي ځانګړو ځواکونو سره په ګډه دنده ترسره کوله. د دغو ځانګړو ځواکونو قطعات د بریتانیا د حکومت په ملاتړ د ټریپلز په نوم یو یونټ و چې په 2021 کال اگست میاست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته برېټانیا ته ولاړل. خو د دې ځواکونو ډیری نور سرتیری په افغانستان کې پاتې شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د ناس ناستی اسهال له امله اویتنه مړه شوې دي. په افغانستان کې شمېر کورنۍ هم وایي چې په دې وروسته کې د ناس ناستی اسهال ناروغي زیاته شوې ده. نور حال راپور کې
په افغانستان کې د ناس ناستی اسهال په ناروغي د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لسګونه کسانو د مړینې خبر د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې روان 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغي یو لک شپږ څلوېښت زره پنځه سوه او پنځه پنځوس کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر څوارلسمه په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله اویا کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په درې سوه شپږ څلوېښت ولسوالیو کې په یادې ناروغۍ اخته شوي چې پنځه پنځوس اشاریه درې سلنه تر پنځه کلونه کم عمره ماشومان او نهه څلوېښت اشاریه شپږ سلنه ښځې. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر بنسټ یوازې د تیرې سپتمبر له نهه ویشتمې د روان اکتوبر تر شپږمې نیټې د نس ناستې له امله درې له پنځه کلونو کم عمره ماشومان مړه شوي چې دوه نجونې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په یو سل نهه اویا ولسوالیو کې د نس ناستې درې زره دوه سوه اته ویشت نورې پیښې ثبت شوي. خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې یولس اشاریه اووه سلنه کمی شوي دي. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور په ټکو د نورو ولایتونو په پرتله پکې د نس ناستې ډېرې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خپرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نس ناستې د ناروغۍ خپرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې د خور یو نیم کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای وو ډېر مریض و، معدې خرابه وو، اسهال سوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانې ته مې دوا واخیست، ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکی ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی وو.
زما زوی حمزه چې د درې کاله عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې وو دغه اسهال شو، هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نس ناستې یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پرمختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصص مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل
زمونی پیشرفته میشه به سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پرمختللی پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غراس په دې پړاو کې د دې ناروغي میکروب د انسان معده ته داخليږي چې لامل یې هیڅ ډول خوراک د انسان بدن نسی جذبولای چې ورسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراد کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل اړین دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نس ناستې د لسګونه زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډیری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو نو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبرداری ورکړی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وړاندې له دسیسو لاس په سر شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند پر وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. تفصیل په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د ژوند پر وړاندې د ایران د حکومت له خوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوي دي. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط له رویټرز خبري اژانس سره خبري کړي ویلي بایدن خپل اړوند مسولانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران د سیسو ته پام وکړي. د راپور لمخې د بایدن د همدې لارښوونو لمخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالډ ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې د سیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگتن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوری پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندی په دې ورستیو کې څو ځله له امنیتی پیښو سره مخامخ شوی دی. په 13 جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیس کمپاین پر یو غونډه داسې وشوه چې نوموړی پکې په غوږ ټپي خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. 13 میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې داسې وشوه او ټاکنیس کمپاین هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حملې هڅه یاده کړه. تر دې وړاندې خپل سپینې ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې څاري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس یې امریکا تورنه کړې چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدر اعظم محمد مصدق په وړاندې لوکودتا نیولې، بیا تر 2006 کال پورې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړې. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالډ ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ څلور کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر کلیوالې ښځې چې پر کرنې او مالدارۍ بوختې دي وایي نشي کولی له دې درکه د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې په اسانه حل کړي. نور حال په راپور کې
د افغانستان په ځینو کلیو کې یو شمېر ښځې وایي له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د سیاسي تحولاتو له امله یې ستونزې د تیر په پرتله څو چنده زیاتې شوي او اوس دولت او هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته د تیر په څیر پام نه کوي. د ننګرهار ولایت د خوګرنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي بی بی عائشې ازادي راډیو ته وویل
چې چا رومیان کرلی، چا مرچا کرلی، چا فاصله کرلی، چا پنبه کرلی، بیا هغه خرڅوي نو کور مصارف پرې نه پوره کېږي. نو چې د چا ځمکه ډېرې ګزاره کوي، هم په ځمکو اوس ګزاره نه کېږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي یو څلوېښت کلنه فوزیه وایي چې کورنۍ د بېوزلۍ له امله د تر 18 کلنۍ مخکې د یو پاخه عمر لرونکي کس ته ورواده کړې وه. د ازادي راډیو ته وویل وړی له خپلو ځمکو ډېر کم حاصلات ترلاسه کوي، خو په خبره یې د زمي په راتګ کې اقتصادي ستونزې څو چنده زیاتېږي.
لوبیا کښت میکنم، رومی او بادنجان سیاه تمام چیز کښت میکنم، شش تا اولاد دارم.
لوبیا، بادنجان، رومی او تور بادنجان کرو. خواند می سپینگی رای دای شپگ ما شو من لرم. او رای لهم دیز مکی او چطر لاسه که ولی شو. خوش مای خزو تطری چه نجوری گی زموک اقتصادی ستون زیادی دی.
بلخوایوش میر حق خسی چی ده چرگانو وارده فرمون نلری وای کاری ده تیر پا پرتلا او ده بحرانه ماسسو ده مرستو لنشتون پرتا هغه خوانای نه دی پاتې. د جوزجان ولایت اوسیدونکو لطیفی ازادي راډیو ته وویل
ما قبلا مرغداری میکردیم، نهادها برای ما کمک میکردن، از هر مرغ ما تخم جمعآوری میکردیم.
مخکې می چرګان ساتل، بنسټونو برا سره مرسته کوله او له هرې چرګې به مو هګۍ ترلاسه کولې چې موږ ته یې ښه عاید جوړوه. خو اوس هغه بنسټونه نشته او څوک را سره مرسته نه کوي. اوس زموږ کار له سقوط سره مخ دی او هیڅ ډول عاید ترې نشو ترلاسه کولای.
پر افغانستان د طالبانو په بې واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې دوی د انجونو پر زده کړو د بندیز او دولتي ادارو کې د ډیری او ښځینه کارکوونکو په کور کې نولو ترڅنګ په غیر دولتي ادارو کې هم د دوی پر کار محدودیت لګولای چې د ډیری بهرنیو مؤسسو د چارو د درېدو لامل سوای او دې اقدام ډیری بېوزله کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د ټولنیزو چارو پوهان په افغانستان کې د کلیوالو ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په پیر او پلور کې د ښځو ونډه نه درلودلو، همدارنګه د کرنیزو ځمکو د ښه مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي نه لرل د دوی د کمزوري اقتصادي وضعیت لاملونه دي. د پوهنتون استاد او د ټولنیزو چارو پوه جمال الدین سلیمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله کې ښځو ته کرنې، مالداري او په کور کې کورونه مصرف دي، اما متاسفانه وایم چې په دې همکاری کې د ښځو هیڅ نقش نه لري. د مرد سالاری په افغانستان کې خپل ښځو هم آگاهی نه دي چې په تجارت یا په پانګونه کې سهم اخیستي. هیله کوم چې دولت د سکتور نهادونه چې په آگاهی هم نارینه من پخزینه چی که آبایی ورکول شویدی.
بلخوا ده بشری حقونو زین فعالان ده کلیوال و خز و وضعیت ده حقوی ده درنو و کارونو تپکتو لجسمی و روانی ارخه ده اندیکنی ورد بولی. ده بشری حقونو یوی فعال سونیکار آریان پدی اړه ازادي رادیو ته موبایل
کلیوالي خزه پټوله کې هم د کور کارونه کوي او هم د زراعت برخه کې کرنې برخه کې دوی کار کوي په هان غرونو ته چې دوی لرګي راوړي. نو دلته شخصا زما اندېښنه د دوی په اړه دا ده چې دوی د جسمي او روحي لحاظ تر فشارونو لاندې وي او دغه فشارونه د دوی اولادونو ته لېږدول کیږي. دا مېرمنې نشي کولی چې هم خپل د ځان صحت ته توجه وکړي او د دې تر څنګ خپل د اولادونو صحت او نظافت ته توجه وکړي.
د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیوالې ورځې پر رسیدو ملګری ملتونه وایي چې د ښځو د جنسیتي برابرۍ او د دوی ځواکمنتیا له شدید بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره مهم عنصر دی. د دغه سازمان په خبره ښځې د غیر رسمي کار په ګډون د کرنې د کاري ځواک یوه مهمه برخه جوړوي. په کورنیو او کلیوالو سیمو کې له معاش پرته د څارنې مهم کارونه او دغه شان د کور کارونه ترسره کوي چې په کرنیزو تولیداتو د خوړو خوندیتوب او تغذیې، دغه شان د ځمکې او طبیعي سرچینو مدیریت او په اقلیمي انعطاف رامنځته کولو کې د پام وړ ونډه لري. د دغه سازمان په خبره ښځې او نجونې په کلیوالو سیمو کې په نامتناسب ډول له څو اړخیزو بېوزلیو ځورېږي. ملګرو ملتونو د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو اتلانو چارې د نړۍ په خوراکي سیستمونو کې په رسمیت وپېژني.
لیدې سره بیا په کونړ کې کلیوالې ښځې وایي د اقتصادي ستونزو له امله ګڼو ستونزو سر مخ دي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
15 کلنې پلوشي په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او له هغه وروسته د خپلو دریو ماشومانو سره له سختیو ډک او د ګاونډیانو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. پلوشي د خپل تریخ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا ماشومان مې درې ماشومان مې دي، خاون مې مړ دي، چار الګ خیر خرابات را کړل، دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور مې الله شته دي، نور دغه مې نشته دي.
جګړې او په افغانستان کې نام نه یو د پلوشي په څیر په لزګو نظر مېرمنې کونډې کړي او بې شمیره ماشومان یتیمان کړي چې اوس ټول یو شان ستونزې ګالي. څلوېښت کلنې شازیې ته د شپږو یتیمانو پالنه او روزنه ورتر غاړه ده. وای
څلور مې لورګانې دي، دغه دوه مې زامن دي، او بس لورانو نو پټه شته او نو پوله شته دی او نو خشته او نو بسته. که څوک را باندې زړه وسېزي، څوک خاص مسؤول هی مونږه متسوال وکړو چې زمونږ د خیر دی لږ خاص راک.
په جګړو کې کونډې شوي او بې سرپرسته کلیوالې مېرمنې وایي د جمهوریت په شل کلنه او له مرستو په ډکه موده کې مرستندوی ټولنو مؤسساتو او حکومت له پامه غورځولي او اوس یې هم څوک پوښتنه نه کوي. دوی داوه کوي چې پخوا هم چارواکو، هغوی پورې تړلو کسانو، ملکانو، د زور خاوندانو او واسطه لرونکو مرستې ترلاسه کولې او اوس هم دوی سره توپیریز چلند کیږي. د کونړ اوسیدونکي فریدی راته وویل:
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی او نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، په دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خوښو په کارونه کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو، زموږ ستونزې چا حل نه کړه، زموږ غږ چا واورېدو. موږ پرې څوک مرسته او کومک نه کوي. هماغه خلک دي چې مرستې پراوي په هماغه چارواکو باندې شلې چې کوم زور وای چې
دوی د سرپرست حکومت له چارواکو، بهرنۍ مرستندوی ټولنو او خیریه بنسټونو غواړي چې کونډو، یتیمانو، غریبو او بې سرپرستو کورنیو سره دې مرستې وکړي څو له ورپېښو کړاوونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې له مرستو او له هر ډول لاسنیوي بې برخې کورنیو د غوښتنو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي وو چې کوښښ کوي ټولو بې وسو، یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې په داسې حال کې یادې ښځې د مرستو په ویش کې ورسره د شوي او کیدونکو توپیریز چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد په نورو برخو کې هم ډېری وختونه غریب او بې څوکه له مرستو بې برخې پاتې شوي، خو خو وکیلانو ملکانو زورواکو چارواکو او هغوی پورې تړلو کسانو ته پریمانه رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ډېرې هیوادونو کې هر کال د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو ورځ نمانځل کیږي، خو افغاني کلیوال ښځې وایي دوی له یادې ورځې هیڅ نه دي خبرې او نه یې هم ورته کوم خیر رسیدلی دی.
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو اوس خبرونه